بخش یک افسر پلیس میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، همکارم نوریاس نوری در استودیو هستند. مایکروفون را به اونا میسپارم. نوری صاحب بفرمایید.
بله، مننه سلطان محمد سرور. تاسو ستړي مشهید از دې لړو قدرمنو اوریدونکو یو بل پختو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې بیرغونه لپاره د امریکا سر پلټونکو وایي د دې هیواد بانکي سکتور اوس هم بې ثباته دی او دی بل مالی بحران له خطر سره مخ دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه یې مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه بله برخه درته خپرو او په نیمه نړۍ کې د ښځو پر ستونزو نور موضوعات هم اورېدلی شئ. خو لومړی صفي الله سانګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
سلام، د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره سیګار وایي په دغه هیواد کې بانکي سکتور د یو بل مالی بحران له خطر سره مخ دی. هغه کوچنۍ نجلۍ چې وایي ورور یې د ځان وژونکي برید ترسره کولو ته اړه کړې وه، له ولسمشر غوښتي چې دې ته د نوی کور پیدا کړي، او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لرې کېږي. هم پوره خبرونه. په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره سیګار وایي په دغه هیواد کې بانکي سکتور د یو بل مالی بحران له خطر سره مخامخ دی. سیګار د چهارشمې په ورځ یو خبره کړي راپور کې ویل چې د دې هیواد مرکزي بانک یعنی د افغانستان بانک د تجارتي بانکونو د فعالیت د تنظیمولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. د دې راپور په وینا په افغانستان کې د بانکدارۍ سکتور زیانمنونکی دی او د پیاوړتیا لپاره یې د مرکزي بانک لخوا نویو مقرراتو ته اړتیا ده. راپور وایي د افغانستان د تجارتي بانکونو په اړه قانونی څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په ډیرو برخو کې لکه اداري سیستم، فعالیت، څارنې، حسابداري، د پورونو په تحلیل او تجزیه او نورو کې ډېرې نیمګړتیاوې لري. سیګار وایي د څارنې او تفتیش په برخه کې د افغانستان بانک محدودیتونه او ناتواني د دې سبب شوي چې دا نیمګړتیاوې سمې نه شي، چې په نتیجه کې په افغانستان کې د یو بل بانکي بحران رامنځته کېدو خطر زیات شوی دی. هغې کوچنۍ نجلۍ چې وایي ورور یې د ځان وژونکي برید ترسره کولو ته اړه کړې وه، له ولسمشره غوښتي چې دې ته د نوی کور پیدا کړي. د سپوږمۍ په نوم د ماشومې اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي ویریږي چې که بیرته کور ته ستنه شي بیا به مجبوره کړی شي چې چاودیدونکي مواد ځان پورې وتړي او چاودنه وکړي. نوموړې له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې د استوګنې لپاره دې ورته له خپلې کورنۍ لرې یو خوندي ځای ومومي. سپوږمۍ چې چارواکي وایي لس کلنه ده، د دوشنبې په ورځ پولیسو وروسته له هغې ونیوله چې د دوی په وینا ورور یې په خانشین ولسوالۍ کې د پولیسو پرې پوسته ځان وژن کې بریټ تار کړی و. سپوږمۍ خپل نیول کېدل داسې په لنډو ټکو بیانوي.
پردانو کله بدلنه د سغوا او کله واغوند بیا ورسته دی پوسته پټاک مله ما غوار کړل مال فل نه مش په بو پروس ما یخیش و ګرد خبر زبر تر پر یو تلم تر ازا رم بغار کړ دی رس ټوب کړ صدری دغه تر ټوک شل.
که څه هم طالبانو دا رد کړی چې دا لس کلنه ماشومه دی، دوی ځان وژونکي برید ته اړ کړي وي، خو پولیس وایي د نجلۍ پلار یې د تحقیقاتو لپاره نیولی دی او ورور یې له چاودیدونکو موادو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی دی. د هلمند والي ویاند عمر زواک ویلي دوی د سپوږمۍ دوسیه په غور او جدیت څېړي او د نوموړي له پلار څخه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د قضیې نور اړخونه په ډاګه شي. له لنډې دمې وروسته به د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې شي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لرې کېږي. په جنیوا کې د ماهرانو ترمنځ تخنیکي خبرې به د نومبر د میاشتې د هغې موافقې پر تطبیق متمرکزې وي چې په اساس یې ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندوي او نړیوال هم پر تهران بندیزونه کموي. د خبرو په درشل کې د ایران ستر مرکچي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خوشبیني څرګنده کړې چې دواړه خواوې به د شوې موافقې د تطبیق لپاره ټول مسایل حل کړي. رایټرز د ډیپلوماټانو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی وایي چې دا خبرې ښایي له نویو خندونو سره مخ شي. دغه ډیپلوماټانو ویلي چې د ایران پلانونو چې غواړي د پرمختللو سنټرفیوژونو کار مخته یوسي په لویدیز کې اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن روان اونۍ د دوهم ځل لپاره د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره خبرې وکړي، تر څو له القاعده سره د تړلو وسلوالو څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د بغداد له هڅو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن مالکي وهڅوه چې له سیمه ییزو قومي او ملي مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل، په هغه ټلیفون کې چې مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته وکړ، نوموړی دې ته وهڅوه چې له سیمه ییزو قومي او ملي مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. مرستیال ولسمشر دغه راز د وزیرانو شورا د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د عراق او شام اسلامي دولت سره د تړلو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د قومي ځواکونو له وژل شوي یا ټپي غړو سره دولتي مرستې وغځوي. همدغه راز د عراق د صدر اعظم ټینګ هوډ وستایي چې ویلي دي د عراق انتخابات به له مهال ویش سره سم ترسره شي او هم یې له محتاجو خلکو سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. مرستیال ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا به د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړه کې له عراق سره مرستو او ملاتړ ته دوام مرکړي. د عراق صدر اعظم پرون د ورځې په لومړیو کې د القاعده د عراق او شام اسلامي دولت له ډلې سره په تړلو وسلوالو غږ وکړ چې له فلوجه ووځي که نه حمله به پرې وشي. د فلوجه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې ټانکونه ځای پر ځای دي او پر هغو وسلوالو حملې ته تیار دي چې تېره اونۍ د دې ښار یو شمېر برخې په خپله ولکه کې راوستې دي. راپورونه وایي چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه اقدام مخه نیولې چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم انتقاد کوو. بریتانیا د امنیت شورا پر غړیو د یوې اعلامیه مساویده ویشلې وه چې د سوریې پر شمالي حلب ښار د سوریې د حکومت پر هوایي بمباریو غوسه څرګنده شوې ده. ویل شوي چې پر دې ښار د ډسمبر له 15 راهیسې د حکومت په هوایي بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي او 3000 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې روسیې د دغې اعلامیې په مساویده کې تعدیل راوستی چې یوه ډیپلومات رویټرز ته هغه داسې یو تعدیل بللی چې د اعلامیې له اصلي محتوا چې په حلب کې پر پیښو څرخېده له منځه وړي. روسیه چې د اسد سخت ملاتړې ده د دسمبر په 19 هم د ورته یوې اعلامیې مخه نیولې وه. روسیې او چین تر اوسه پورې د بشار اسد د رژیم د غندلو لپاره د ملګرو ملتونو درې پرېکړې لیکونه ویتو کړي دي. او د چهارشنبې په ورځ تهران ته نږدې د فلم ثبتولو ځای کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي څو نور یې ټپیان کړي هم دي. یو خبري اژانس د وژل شویو کسانو شمېر شپږ تنه ښودلی دی. دا وژونکي چاودنه د ایران د یو جنجالي فلم جوړونکي مسعود دهنمکي د یو جنګي فلم د ثبتولو پر مهال شوې ده. دهنمکي د ایران دولتي اژانس ته ویلي دي هغه چاودیدونکي مواد چې د فلم لپاره ورته اړتیا وه له موټر څخه د ښکته کولو پر مهال چاودلي دي. د ایران خبري اژانسونو راپور ورکړی دی چې د دې فلم د ځانګړو افکټونو ډایرکټر او د پروډکشن د ډلې نور غړي په مړو کې شامل دي. دا مهم خبرونه.
له صفي ولستان غزمنانه چې افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلې او کتلې شي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي وایي د دې هیواد بانکي سکتور اوس هم بې ثباته دی او د یو بل مالي بحران له خطر سره مخ دی. چین د خپلو ګټو ساتنې لپاره باید د افغانستان په اړه خپله پالیسي تازه کړي. دا د یو تحلیلي مطلب مهم ټکی دی. د خوست یو شمېر اوسېدونکي د دې ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې د کارونو د ښه کېدو خبره کوي.
مخکې مونږ نه شوتله خپله مشکل ته په جبو سمه لرله چې چا ته مو ور کړې وه. اوس چې شپتونه یې ورخ کړي دي، غدارې ورکې کړي دي، درې پاساتې ورخ کړی دی، مونږ خپله دې ته مو رجا کړې ده.
د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ په یو بله برخه کې یو بله مخکښه ښځه در پیژنو او د ښځو په اړه په نیمه نړۍ کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. هم د راتلونکي په اړه د ښځو د اندېښنو په باب اورېدلی شئ.
والله د راتلونکي ته خو مونږ اندېښنه کیو، یعنې دا خو به ډېره ستونزمنه شي چې زموږ لپاره که په راتلونکي کې مونږ ته بیا شرایط خراب شي مونږ بیا په کور کې نه.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د مفتش اداره یا سیګار وایي د دې هیواد بانکي سکتور اوس هم بې ثباته دی او د یو بل مالي بحران له خطر سره مخ دی. د افغانستان بانک په 2003 میلادي کال کې د بانکداري په سیستم کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره یو وار بیا منظم فعالیت پیل کړ او په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې پر دولتي بانکونو سربیره څو خصوصي او بهرنیو بانکونو هم فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرپلټونکي ادارې یا سیګار د
شنبه پور از یو تفصیلی راپور خپور کړی چې د افغانستان په بانکي سکتور کې ځینې ستونزې هم پکې په ګوته شوی دي. د دې راپور تفصیل د دې راپور مهم ټکی اجمل ارمند کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره یا سیګار وایي د افغانستان بانک په نوم د دې هیواد مرکزي بانک د تجارتي بانکونو د فعالیت د تنظیمولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. دا دې راپور په وینا په افغانستان کې د بانکداري سکتور زیانمنونکي دی او د پیاوړتیا لپاره د مرکزي بانک لخوا نوو مقرراتو ته اړتیا ده. راپور وایي د افغانستان د تجارتي بانکونو په اړه په قانوني څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په ډیرو برخو کې لکه اداري سیستم، فعالیت، د پرسونل ظرفیت، داخلي څارنې، حسابداري، د پورونو تحلیل او تجزیه او د قانون د پلي کولو په برخو کې ډېرې نیمګړتیاوې لري. سیګار وایي د څارنې او تفتیش په برخه کې د افغانستان بانک محدودیتونه او ناتواني د دې سبب شوي چې دا نیمګړتیاوې سمې نشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د یو بل بانکي بحران د رامنځته کېدو خطر زیات شوی دی. د دې رپورت په وینا له 2011 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر کرزي د افغانستان مرکزي بانک کې د بهرنیو سلاکارانو فعالیت منع کړ، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID، د امریکا د خزانې وزارت او د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د افغانستان مرکزي بانک سره کومه تخنیکی مرسته نه ده کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مفتش راپورت وایي په افغانستان کې بانکي سکتور له تخنیکی او مسلکي پلوه مرستې ته اړتیا لري څو وکولای شي په سمه توګه د بانکي چارو د پرمخ بیولو لپاره ضروري مقررات پر ځای کړي او بهتره کړي. د اداره وایي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې او د دې هیواد د خزانې وزارت په دې برخه کې د مرستې چمتووالی خودلې، خو د دوی د مرستې لوړاندې سره داسې شرایط یو ځای و چې د ولسمشر کرزي حکومت ته د منلو نه و. د دې ادارې د ریپورت په وینا د نړیوالو ادارو لخوا هم په دې برخه کې تخنیکی مرستې کمی شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مفتش دفتر یا سیګار همدارنګه نامنی هم یو سبب بولی چې په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارونه ټکنی کړي دي او دې هم پر بانکي سکتور اغیزې کړي دي چې د ریپورت په وینا د کابل بانک پخانی مالی بحران ته ورته د یو بل بانکي بحران د رامنځته کېدو خطر یې زیات کړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو خرابۍ ته په کتنه سیګار نه دی غوښتي چې په دې برخه کې کوم مشخص پیشنهاد وکړي څو وزه بدلون ومومي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مفتش ادارې ویلي په افغانستان کې د بانکي سکتور خرابې وزي او د دې هیواد له ثبات سره یې اړیکې ته په کتو به دا اداره په افغانستان کې د بانکي سکتور پر وضعیت څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان بانک په 2003 کال کې د بانکداري په سیستم کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره یو اربیا منظم فعالیت پیل کړ. هغه مهال افغانستان دوه دولتي تجارتي بانکونه او څلور نور دولتي بانکونه د ځانګړو پراختیايي اهداف لپاره لرل، خو د تیرو څو کلونو په موده کې په افغانستان کې بانکي سکتور پراخ شو. د مهال په دې هیواد کې نه خصوصي تجارتي بانکونه او درې دولتي تجارتي بانکونه فعالیت کوي. پر دې سربېره څلور بهرني تجارتي بانکونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ټول په ګډه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له څلور سو څخه زیاتې څانګې لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
World Politics Review خبرونه په یو تحلیلي لیکنه کې ویلي چې چین د خپل ګټو د ساتنې لپاره باید د افغانستان په اړه خپل پالیسي تازه کړي. په دې تحلیل کې د افغانستان په ثبات او پرمختیايي چارو کې د چین د کمزوري رول او د چین اندېښنې څرګند شوی دی. د تحلیل غټه کې اسمت سروان اوروي.
چین تر اوسه پورې د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ ته د دینګ شاوپینګ د مشهورې تګلارې پر اساس دوام ورکړی دی. شاوپینګ په اتیا مه لسیزه کې چین له سوسیالیستي اقتصاده د آزاد بازار اقتصاد ته هدایت کړ. د ورلد پالیټکس ریویو د راپور له مخې چینایي څارونکي وایي چې شایي په اوس وخت کې خپلو ظرفیتونو او امکاناتو ته په پام سره افغانستان ته په ټیټه پیمانه توجه شده، ځکه چې هیڅکله هم د افغانستان د پالیسیو په برخه کې مخکښ رول نشي لوبولی. مګر کله پلان سره سم د سش کال په پای کې د ناتو کټول نوی اکثره محارب پوځیان ووزی. چین ته پکار دی چې د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسی بیا کتنه وکړي او یو نوی دریس خپل کاندي. چینایي کارپوهان وایي دغه هیواد په افغانستان کې د امریکا له پوځي هلو ځلو ګټه کړې ده، ځکه د ګڼو نورو هیوادونو خلاف چین د افغانستان په چارو کې کومه مهمه ونډه نه راخیستې. خو د افغانستان د طبیعي زیرمو په څو لویو پروژو کې پانګونې چین د دغه هیواد په یوه مهم پانګون کې بدل کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د امنیت ساتنه افغان او ناتو پوځیان کوي. په همدې حال کې چین د افغانستان د ثبات لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې او د دغه هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې یې هم د پام وړ څه نه دي کړي. خبرونه وایي چې په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې، خو چین سره لدی چې له پاکستان سره شی اړیکې لري د سیمې په تیر بیا د منځنۍ آسیا له طبیعي زیرمو سره لیواله دی. ورلد پالیټیکس ریویو زیاتوي چې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره به شایي له منځنۍ آسیا او پاکستان لویدیز مرستندویان هم ووځي او د سیمې هیوادونه به له هغو پیسو بې برخې شي چې اوس یې ترلاسه کوي. پاکستان به له هغو پیسو هم محروم شي چې د ناټو له اکمالاتي کاروانونو څخه یې اخلي. خو پوښتنه داره چې آیا چین به د دې مرستو یوه برخه په غاړه واخلي؟ ورلد پالیټیکس ریویو وای اکثره چینایان نور ویره نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اوږدمهال پوځي حضور په لټه کې دي، خو په چین کې په دې اړه انتقادونه اوریدل کیږي چې له څه باندې لسو کلونو جګړې سره سره ناټو د طالبانو په ځپلو نه ده بریالی شوی. چینایي کارپوهان اندېښنه لري چې په افغانستان کې د لویدیځوالو د پوځي ځواکونو د شمیر کمېدل به د چین لپاره چې د افغانستان ګاونډی دی ستونزې جوړې کړي. چینایي استازو د افغانستان له حکومت سره د امنیت په شکولو او د مخدره موادو په لمنځوړلو کې مرستې ته لیوالتیا ښودلې ده، خو له دې سره سره به د چین او افغانستان امنیتي همکاري د چین او د منځنۍ آسیا او چین او جنوبي آسیا د هیوادونو د همکاریو په پرتله خورا لږ وي. دا چې چین د افغانستان له حکومت او یا ناټو سره د ثبات په ټینګولو کې مرسته نه کوي، علت یې ظاهرا دا دی چې چین نه غواړي د طالبانو دښمنی په غاړه واخلي، ځکه چې طالبان بیا ممکن په افغانستان کې د چین له اقتصادي ګټو غچ واخلي او یا شای طالبان د چین د حکومت له مخالف مسلمانانو سره مرسته وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز بوله در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، البته د افغانستان په وخت، د افغانستان د اساسي قانون پر موضوع بحث کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د نافذېدو لس کاله پوره شول. آیا اساسي قانون په افغانستان کې تر اوسه پورې سم تطبیق شوی دی؟ په دې اړه کولای شئ چې تاسو دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ د ازادي رادیو لارې. مخکې مو په افغانستان کې د چین د رول په اړه یو تحلیلي مطلب واورید. ځینو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لیکلي. جانقا الکوزي د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د امریکا د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس د نوي کتاب په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي دي. نیویارکر مجلې په وروستیو ګڼو کې په دې اړه لیکلي، د پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس کتاب به په راتلونکي اونۍ کې له چاپ ووځي، خو ځینو ورځپاڼو او خبري رسنیو کاپي کتلې او په یوه برخه کې ګیټس لیکي، د 2011 کال مارچ میاشت کې په یوې غمګینې غونډه کې جمهور رئیس باراک اوباما وویل، که چیرې زه پوه شم یا باور وکړم چې له ما سره لوبه روانه ده. ګیټس لیکي، زه په خپله ډېر خپه شوم. ګیټس په کتاب کې وړاندې لیکي، دا چې زه په غونډه کې ناستوم داسې فکر مې کاوه چې جمهور رئیس اوباما په خپل قومندان باور نه لري، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نشي زغملای، د افغانستان د جګړې لپاره په خپل استراتیژۍ باور نه لري او دا جګړه خپله نه بولي. جمهور رئیس یوازې له افغانستانه په وتلو فکر کوي. ګیټس لیکي، د جمهور رئیس اوباما په فکر ځینې جنرالان ممکن له ده سره لوبه وکړي. په دې کسانو کې یو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پیټریاس و چې وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای رئیس وټاکه. پیټریاس له خبري رسنیو سره په خبرو کې داسې وښودله چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره یوې نیټې ټاکلو ته سخت لیواله دی. د رابرټ ګیټس په نوي کتاب کې د امریکا له پوځ او په دفاع وزارت کې له ملکي سلاکارانو سره د جمهور رئیس باراک اوباما اړیکې ډېرې مهمې مسلې بلل کېږي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې لیکلي، د 2018 کال مارچ د میاشتې په غونډه کې له ما سره بل فکر هم پیدا شو، هغه دا چې جمهور رئیس اوباما ممکن کرزی ونه زغمي او په دې اړه زیات جدي او زړه تنګه معلومېده. د جمهور رئیس اوباما لپاره هیڅ د تعجب یا حیرانتیا خبره نه وه چې هغه مهال او اوس هم فکر وکړي چې کرزی ورسره ممکن لوبه وکړي. یوازینۍ پوښتنه دا وه چې آیا د کرزی حرکات مناسب او که نامناسبه دي، د سیاسي ملحوظاتو پر اساس دي او که د پیسو یا غرور لپاره دي. نیویارکر مجله لیکي، موږ دا مهال د جمهور رئیس کرزی د لوبې په منځ کې یو. د دوه اړخیز امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي عسکرو برخلیک معلوم شي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې د هغې لس کلنې افغان جنۍ په اړه چې ورور یې د ځان وژنې په مقصد استولې وه خو هدف ته له رسېدو مخکې پولیسو نیولې ده، یو مضمون خپور کړی دی. ورسپانه لیکي، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له افغان چارواکو غوښتي چې دا کوچنۍ جنۍ دې د هغې کورنۍ ته تسلیم کړي او له قومي مشرانو څخه د ضمانت ترلاسه کړي چې کورنۍ به ورته زیان نه رسوي. ډیلی ټلګراف زیاتوي، جمهور رئیس کرزی له کوچنیانو څخه د ځان وژونکو په توګه کار اخیستنه غندلې او دا کار یې د اسلام او افغاني کلتور په خلاف عمل بللی دی. طالبانو ویلي چې دوی د سپوږمۍ په نامه لس کلنې جنۍ څخه په هلمند ولایت کې د ځان وژنې په ماموریت کې کار نه دی اخیستی او دغه راز په نورو برخو کې هم له کوچنیانو څخه د ځان وژونکو حملو لپاره کار نه اخلي.
لویدیځو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د هغې کوچنۍ نجلۍ په باب واورېده چې وایي ورور یې د ځان وژونکي برید ترسره کولو ته اړ کړې وه او له ولسمشر حامد کرزي څخه یې غوښتي دي چې دې ته د نوی کور پیدا کړي. مخکې ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې دغه نجلۍ دې بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شي او له قومي مشرانو سره دې چارواکي خبرې وکړي چې ترڅو د دې ضمانت ورکړي چې دغه نجلۍ به بیا د ځان وژونکي حملې ته نه هڅول کېږي. خو په خپلې د سپوږمۍ په نوم د ماشومې اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ویریږي که بیرته خپله کور ته ستنه شي بیا به مجبوره کړی شي چې چاودیدونکي مواد ځان پورې وتړي او چاودنه وکړي. ازادي راډیو اوري، په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې په محاکمو کې حقوقي او جزایي دعواوې لري وایي چې اوس مهال د محاکمو په کار کې ښوالی راغلی او تر ډېره د بډو درغلیو او په کارونو کې د ځنډ مخه نیول شوې ده. له بلې خوا یو شمېر کتونکي په دې اند دي چې د محاکمو په کار کې باید لا نور ښوالی هم رامنځته شي تر څو پر محاکمو د خلکو باور ډېر شي. په اړه یې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوا په محاکمو کې د درغلیو او بډو په اړه د خلکو شکایتونه ډېر ول، خو په دې وروستیو کې دا ډول ستونزې کمې شوې او مراجعین وایي چې اوسمهال په قضا کې مسلې ډېرې ښې روانېږي او څوک ورته د بډو او رشوت سترګې نه غړوي. د خوست د یوې اطرافي سیمې اوسېدونکی چې په یوه پخه معیوب دی په محکمه کې د اجراتو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې وایي.
مخکې مونږ نه شوه خپله مشکل ته په جبو سمه لرله چې چا ته مو ور کړې وه، اوس چې تشپتونه یې ورک کړي دي، غداری ورکې کړي دي، لري پر ساتې ورک کړی دی، نو خپل دې ته مې رجا کړي دو. نو اوس ډېر خوښ هم یې دیږي محکمې او نه دې رسته حقوقو نه ټول نه خوښ یم چې تصفیه ډېره خاکې ګي او مسله ډېره خاره ونه وي، هېڅوک سرګاک نه وایي چې بوته فلای روکا چار وال نشته. پکې
د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسره وایي چې اوسمهال د محاکمو د کارونو د خوالې له کبله په ولایتي شورا کې د دعوه لرونکو مراجعینو شمېره کمه شوې ده.
که د محاکمې وضعیت دمره خراب و چې شپه ورځ د ولایتي شورا دفتر به د خلکو نه ډاک و، ستونزه به خاص د محاکمې د قضیانو نه وه، حتی چې مشکلات خو له پرېږده پیسې او شپه دمره کم و چې بلته مزونه په سرونه به اخیستی کېدې او موږ ډېر فضا وي. اوس اوسني وخت کې د محکمې وضعیت نه موږ خواه کې هر مشکلات چې وي محکمه په خپله حل کوي او موږ ته د محکمې د قضیانو مشکلات د ولایتي شورا د دې ستونزه نه خلاصه.
د خوست د اصناف محاکمو رئیس مولوی عبدالتهابایی چې اوس د محاکمو قاضیان او اداري کارکوونکي خپلو دندو ته متوجه شوي او د کارونو د خوالي او د دعوه لرونکو کسانو د شکایتونو د اورېدو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ګمارل شوی دی.
زمونږ د کار د بهبود وجه دا ده چې خپل ځان او قدرتونه ټول کار ته متوجه کړي دي. بې سرنوشته بندیان مونږ بالکل نه لرو، کولا شي چې د مابس نه پښتنه وکړي چې آیا به د مابس کې به سرنوشته بندي شته که نه شته. تا ته به خامخا ووایي چې به سرنوشته بندي نه شته. دی موږ د کار د ښه بهبود لپاره او د لا ښه بهبود په خاطر باندې اوس یو د سمې شکایاتو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی او په دې مورد باندې کولای شي چې بندي نه هم پښتنه وکړي، کولای شي چې د عارضینو نه او د اصحاب دعوینه پختنه کولای شي.
بل خو د خوست ولایت او تنوسیدون کې قمر خان کامران وایي چې په ټول امانه په محاکمو کې د درغلیو او بډو مخه نه دنیول شوی.
زمانم چې په عدلی او قضایی چارو کې به یو اندازه خواله راغلی وي، خلاصتونې پر ځای پاتې دي. د دې په خاطر چې د دوی دوسیه دلته ډیر وخت غواړي ځنډیږي، نو هغه څوک چې تر منځ ستونزې وي هغه قومي سپینګیرو ته مراجعه کوي. نو موږ هیله لرو چې قضایي او عدلي چارې نور هم ښه شي تر څو خلک دلته خپلې پرېکړې او فیصلې وکړي.
یادونه ورده خوست د افغانستان د هغو سیمو نه ده چې له پخوانه پکې د خلکو، کلیوالو او قومونو ترمنځ د غرونو، دښتو، ځمکو، بیدیاو او څړځایونو پر سر دعوې او لانجې موجودې دي. که څه هم خلک خپلې ډیری حقوقي دعوې د جرګو، مرکو، نرخ او رواج په رڼا کې د نرخیانو، مسلحینو او جرګمارو په منځګړیتوب حلوي، خو اوس مهال محاکمو ته هم د دعوه لرونکو خلکو ورتګ ډېر شوی دی.
ازادي راډیو له آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل عالم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او کلات کې د اف ام په 1.5 څپه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرې شاوخوا یوې لسیزه کې په افغانستان کې د زیږون اندازه په یوې کورنۍ کې له شپږو څخه پنځو ته راټیټه شوې ده. د دې وزارت د چارواکو په خبره د زیږون د سطحې د ټیټوالي دلیل دا دی چې په کورنیو کې په دې اړه پوهاوی ډېر شوی دی. له بلې خوا د افغان کورنۍ لارښود ټولنې چارواکي وایي د کورنۍ تنظیم په برخه کې لاسته راوړنې اوس هم کافي نه دي، خو زیاتوي چې افغان کورنۍ په لنډ وخت کې د دې سیستم عملي کېدو ته آماده نه دي. نور حال کابل دی فریبا ظاهر پرپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زیږون ترمنځ واټن نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې سالمې ټولنې د جوړښت لپاره ډېر مهم بولي. د دغه وزارت چارواکي وایي د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې د زیږون ترمنځ د واټن په اړه په ټول افغانستان کې د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه عملي کړي دي. د عامې روغتیا وزیر سریا دلیل په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې په کورنیو کې د زیږون اندازه تر یوه حده کمه شوې، خو وایي له اوس هم دا سطح د سیمې د هیوادونو په مقایسه لوړه ده.
میزان باروري
په افغانستان کې د زیږون اندازه وړاندې شپږ اشاریه دوه وه، یعنی لس کاله وړاندې د هرې ښځې لپاره شپږ ماشومان محاسبه شوي وو. نن دا اندازه 15.1 ته راټیټه شوې ده، خو لا هم دغه شمېره د نورو اسلامي هیوادونو په تیره بیا د سیمې هیوادونو په مقایسه لوړه ده.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري، خو دا شمېره لس کاله وړاندې په نیم ساعت کې یوه مور وه. اوس په هرو هغو زرو ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کښته دي و نوي ته مړه کېږي، او په هغو ماشومانو کې چې عمرونه یې تر یوه کال کښته دي په زور کې واوې مړه کېږي، چې دا شمېرې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره تر پخوا کمې سوي دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د مور او ماشوم د مړینې سطحې په راکمولو کې په مسلکي ډول د قابلو روزنې، په نسایي او ولادي برخه کې خدمتونه لکه جراحي او د وینو رسول او د کورنۍ تنظیم سیستم ډېره مهمه ونډه لرلې ده. بلخوا د افغان کورنۍ لارښود د ټولنې اجرایوي رئیس نعمت الله اکبري وایي د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې اوس د افغانستان شاوخوا 90% کورنۍ د کورنۍ تنظیم په سیستم پوهیږي، خو وایي 70% یې دغه پروګرام نه عملي کوي. شغله اکبری د دې کار دلیل په کورنیو کې د ځینو دودونو موجودیت بولي.
یو مثلا دغه د اکثره کورنۍ د فکر کې دا یو غیر اسلامي حرکت ده، دا وکینو دوی په ګناهګار بعضې میندې داسې مثلا عقیده او باور لري چې دا ماته نفت لري چې ما صحت په ویښتان میتویی یا نور څه مشکلات راته پیدا کوي، او په بعضو کورنیو کې متاسفانه ښځې دغه حق نه لري څو اولاد ولري. د هلک ماشوم ډېر خوښول، مثلا مور بیچاره دی، هغه د کورنۍ له طرفه رابړول کېږي، ورته وایي ته باید نور ماشومان راوړې چې څو موږ ته زوی وزېږي. نو دا یو دوامداره کار ته ضرورت لري.
که څه هم په یوه ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطحې ته په پام سره د کورنۍ تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه پرېږي، خو د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یوه داسې څېړنه ترسره کړي چې څنګه کولای سي په ټول هېواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورنۍ تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي، او هغه دلایل پیدا کړي چې ولې دغه 70% کورنۍ د پوهاوي سره سره کورنۍ تنظیم ته زړه نه شکوي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوریم د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ په یوه بله برخه کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو، او د ښځو په اړه په نیمه نړۍ کې هم د راتلونکي په اړه د ښځو د اندېښنو په باب زیات اورېدلی شئ. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې سیګار ویلي د دغه هیواد بانکي سکتور د یو بل مالی بحران له خطر سره مخامخ دی. هغې کوچنۍ نجلۍ چې وایي ورور یې د ځان وژونکي حملې ترسره کولو ته اړ کړې وه، له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې دې ته د نوی کور پیدا کړي. لس کلنه سپوږمۍ د دوشنبې په ورځ پولیسو ونیوله. د ایران او د نړۍ د شپږو اټومي قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لرې کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن روانه اونۍ دویم وار د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره خبرې وکړې، څو له القاعده سره د تړلو وسلوالو څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د بغداد له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي. او راپور نوایي چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه اقدام مخه نیولې چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم یې انتقاد کاوه.
مخیله دې چې د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، په ترکیه کې د فساد د رسوایۍ او د ایران د اټومي لانجې په باب هم مطالب را لرو چې لومړی به د ایران د اټومي خبرو په باب یو مطلب راواخلو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي سنتریفیوژونو په اړه اختلافاتو د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د دې هیواد خبرې اترې له خندونو سره مخ کړي دي. سنتریفیوژونه هغه ماشینونه دي چې د اټومي انرژي ترلاسه کولو لپاره یورانیم غني کوي، او که په لوړه درجه یې غني کړي نو په اټومي وسلې کې ترې کار اخیستل کېدای شي. د نومبر په میاشت کې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یو وروستي توافق غوښتونکي دي. په دې اړه جزئیات د نړیوالو خبري رسنیو په استناد اجمل ان وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د نومبر په میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر سر خبرې اترې د ایران د اټومي سنتریفیوژونو په اړه اختلافاتو له ستونزو سره مخ کړي دي. د نومبر په میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي، او په بدل کې به یې لویدیځ پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه راکموي. په خبرو اترو کې د نوو خنډونو په اړه د چهارشنبې په ماښام ډیپلوماټانو رسنیو ته څرګندونې کړې. ریپورټونه وایي د اټومي سنتریفیوژونو په اړه وروستي اختلافات هغه ستونزې په ګوته کوي چې ایران او د نړۍ 15 جمع یو هیوادونه ورسره د نومبر د 14 نیټې د موافقې په عملي کېدو کې مخ دي. که چیرې دوی د دې اختلافاتو په هواري بریالي شي، نو له دې سره به د ایران او لویدیځ ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام پر سر لس کلن جنجال پای ومومي. ځینو ډیپلوماټانو چې نه یې غوښتل نمونه یاد شي رسنیو ته ویلي، له هغه اختلافاتو چې د موقتې موافقې له مخې باید په سیاسي بحثونو کې اوار شي، یو هم د نوو سنتریفیوژونو مسله ده چې ایران وایي په خپلو اتومي تاسیساتو کې یې ځای پر ځای کړي. رویټرز خبري اژانس ته یو ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي، یوه مسله چې د ډسمبر په 19 او 20 نیټه هم د دواړو خواوو د تخنیکي هیئتونو ترمنځ خبرې اترې ودرولې، د همدې اتومي سنتریفیوژونو د برخلیک مسله ده. خو یو شمیر نور ډیپلوماټان وایي په ډسمبر میاشت کې د خبرو اترو ځنډیدل د کرسمس او نوي کال د رخصتیو لامل و. سنتریفیوژونه هغه ماشینونه دي چې د اټومي انرژۍ لپاره یورانیم تصفیه کوي. که چیرې یورانیم په لوړه درجه غني شي، کېدای شي چې ترې په اټومي وسله کې کار واخیستل شي. د نومبر په 14 نیټه د دواړو خواوو ترمنځ د شوې موافقې و ماده ده چې ایران کولی شي د خپلې اټومي شبکې د ودې لپاره څېړنو ته ادامه ورکړي، خو نشي کولی چې نوي سنتریفیوژونه ولګي. لویدیز ډیپلوماټان وایي دا مسله چې ایران د پرمختللو اټومي سنتریفیوژونو تولید ته دوام ورکوي د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده، خو ایران وایي په دې برخه کې څېړنې ورته حیاتي ارزښت لري. د 15 جمع یو په نوم د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي چې پکې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین او جرمني شامل دي، د نومبر په 14 نیټه د ایران سره په دې هیله پر یو جوړجاړي سلا شول چې د دې هیواد اټومي پروګرام به ودرېږي. ایران د خپل اټومي پروګرام له کبله چې لویدیځ پرې د اټومي وسلې د جوړولو شک کوي، له جدي نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي او سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
ده ترکیه ستر ازند اداری فساد پا در روانو تحقیقاتو دی مخنیوی لپاره چی پلویان پکی تورن دی پا دی ورستو که دی پولیسو لزگون افسران لدن دولاری کردی دی. آزادی رادیو خبری چنگی دا مسئله چی دی رجب طیب اردوغان دغه اقدامات بچن تایج ولری پا یو راپور که چیرلی چی مهم تکیه سلطان سرور رنده کوی.
دا سیخکاری چه صدر اعظم اردوغان دی پولیسو لافسرانو پسی را خسته ده. دی ترکیه حکومت تیر اونی دی پولیسو او عدلی نظام دی سلگونو افسرانو او سرانوالانو وظیفه بدل کرده. دا غن تغییرات دی هغو تحقیقاتو دی مخنیوی لپاره ترسره کیږي چه اردوغان وای دی حکومت دی بدناموالو لپاره پیل شوی. خود دا تغییرات دی هغو منتقدینو تبر تلاستی ورکوی چه وای اردوغان لیولو سکلونو واکمنی وروسته اوس دیر مستبد شوی دی. خو که چیره دیتا و کتر شی چه دی صدر اعظم اردوغان پا دغو پراخو تغییراتو نسبتاً کم انتقاد شوی نو بریخی چه دای با خپل کارتا حتی دی ولسواک ترکیه دی ځینې مهمو ارګانونو د کمزورولو په بیا دوام ورکړي. د دغو تغییراتو اندازه پرون هغه مهال څرګنده شوه چې د انقرې د پولیسو د 350 افسرانو تبدیلی اعلان شوه. رسنو یو ویل چې په دغو تغییراتو کې د مالی جنایاتو د څیړنې او د منظمو جرایمو او قاچاقو د مخنیوي لوی افسران هم بدل شوي دي. اکثر دغه کسان د ترافیکو په څانګې په څانګو او یا له پایتخته بهر د پولیسو په مراکزو کې ګمارل شوي دي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. پر دې سربیره چې ازادي رادیو ته کولای شي لیکونه راوستوي او هم د ازادي رادیو په سبت د پیغام سبت ما او بخې پیغام سبت تون کې ماشین کې خپل پیغام پرې خودلای شي. دغه راز د ازادي رادیو د ژوندیو خبرونو لپاره هم کولای شي چې خپل نظر او انتقاد چارواکو ته ورسوي. د ازادي رادیو د ازادي پڅپو پروګرام کې نن د افغانستان د اساسي قانون پر موضوع بحث کیږي. دا پروګرام په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو، خو د ازادی رادیو دو پروګرامونه چې د خزو په اړه دی خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د مخکښو خزو په اړه د ازادی رادیو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه واوري چې احمد شیبر برابره کړې ده.
مخکښې خزې
د مخکښو خزو په پروګرام کې توبه ندا صافی را سره ده. هغه کسان چې په افغانستان کې له مطبوعاتو سره آشنا دي، په تیره بیا له چاپي مطبوعاتو سره، نو شاید د توبه ندا صافی نوم یې اورېدلی وي. د دې یو ناول چاپ شوی دی او د دې شعري مجموعه چاپ ته تیار ده. د میرمنو د بهیر غونډې ته ورځي او د دې بهیر په ویب پاڼه باندې کار کوي چې هلته د افغان نجونو او ښځو مطالب پکې خبري شي. توبانه در سپی چه شی تاسو دیتا وحد سوالی سه و پانی تا مخه کدی تاسو فیسبوک هم لری او تاسو پا انترنت کدی رفعاله است؟
افغانستان که انترنت کسی هم اوز دیر ام شوی دی خوبی را هم به خود دل فراد انترنت نسل سی دیر همی از محدود دی و به خصوص با ملون به هیچ دیکی دیر مکسر اکسران از من در هیروان لی غیری چیزی هاوی دیر احمالی نیمی دی یا مثلا محصولی نیمی دی یا مثلا مکتب شاگردان نیمی دی نزی دی انترنت دی نسل سی دیر کامو نزکا زه یو نه هغه څه نه مې څنډه ما په داسټل کې په کور کې باندې انټرنیټ درلودي او کاونیشن چې دا هغه مزوم د شي کومه پانا چې دا هغه فعال او ساته ما حزته په دې کې د زمینه نور خوندو همکاري هغه راستدا ده.
تو بجانې څه فکر کوي دا د ټولنیزو رسنیو لاري د انټرنیټ لاري کېدې شي چې افغان میرمنې ل یو بل سره نږدې شي او د دوی نظریات سره ساسو په نظر سره منسجم او تنظیم شي؟
دا یو خلاده ده خو لکه څنګه چې مدني د حق په د لفاظات په حقي وا تلاش راځي لېږي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې دا دې محدود دي که څنګه په خاډونه کې مثلا شاید خوندې دې چې هغه ساسن تر مسته ولې دي او یا مثلا په خاډونه کې هغه کارستان څنګه مثلا په دښمنۍ کې تاسو دې داسې ځایونه کې مثلا هغه څنګه چې تلاش راځي لېږي دا خوندې کولې شي چې مثلا بل سره هغه داسې شي خپل اړیکې او بل سره څنګه کې
کچیرته پوتیرو دریو کلونو کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ودی په ارتباط راپورونو ته وګورو نو افغانستان هم له هغو هیوادو ده چې نسبتا انټرنیټ پکې ډیر پراخ شوی دی. څو میاشتې مخکې فرضاً د فیسبوک یو راپور خپور شو چې په هغه کې وویل شول چې په افغانستان کې تقریبا 8 لک کسان فیسبوک کاروي. که دغو راپورونو ته وګورو تو بجانې داسې فکر نه کوي چې دغسې ورځ به په لنډ وخت کې راشي افغانستان ته چې د انټرنیټ له لارې افغان میرمن یا نجونې سره نږدې شي؟
یو په دې چې موږ چې کله چې تاسو د خپل نوم دی چې اخلو یا په هغه کې یو څه ستونزه دا باندې چې مثلا خلک او ډېر داسې خواندي زموږ دي هغه په مستعد نوم باندې بس څنګه ځان دی کنه زموږ دي.
ستاسو دا خبره چې افغان نجونې او ښځې په مستعار نومونو باندې انټرنیټ کاروي نو توبه نه دا ساپی څه شي ته حڅولې ده چې په خپل نوم باندې هم خپل ناول خپور کی او هم شیرونه ولیکي او هم په انټرنیټ کې فعال اوس.
چې څه شي لپاره مبارزه په کار ده تسکل به مثلا موږ په دا حالت کې نیو که څه هم مثلا تاسو باید د خپل حاضر پورې حاصل وکړي چې دا کوم پیدا چې دا څه یو حاضر پورې مارک چې کوم څه له سینې چې دا یو خلاص دی دا دی ورته هغه دې ورو ورو امکانات نه هم چې په استفاده وکړي او ما هم خپل هغه کوښښ کړی دی چې دا یو حاضر پورې دا کوم څه دا چې ما څه مشتي دي چې نه
توبه ندا سپی مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې بوله سدي رادو سره برخه واخیسته.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هله چې جوړ او خوشاله به وي زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. یوش مر افغان خځې راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی وایي که افغان دولت د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته امنیت تامین نشي کړی نو د دوی لس کلنې لاسته راوړنې به له خاورو سره خاوري شي.
ولد د راتلونکي ته خو مونږ اندېښنه کوو، یعنی دا خو به ډېره ستونزمنه شي چې زموږ لپاره که په راتلونکي کې مونږ ته بیا شرایط خراب شي مونږ بیا په کور کې نه.
دی اونه که هم دی موضوع تا تمکیگو خو بسر که وگمه رشیدی ده خزو پر لند خبرو نورنده کوی.
ده افغانستان ده بشر ده حق و نخپل و کمیسون وی ده خزو پر ورانده تاوتری خواله پا بیساری دول زیاد شویده. ده کمیسون مشری سیما سمر رویترز خبری آجانس تاویلی چه ده خزو پر ورانده ده تاوتری خواله ده زیاد والی امده ایلتونه ده مافیت کلتور اول افغانستان چخه ده نرائیوال و زوکونو اومرستن دوی سازمانونو ده وطلو ده نیتی نشدی والی ده. د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون په وینا د 2013 کال له مارچ تر سپتمبر میاشتې د خزو پر وړاندې په تاریخوالي کې 25% کې زیاتوالی ثبت شوی دی. د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې دوی په 2013 کال کې د خزو پر وړاندې د تاریخوالي 15000 پیښې ثبت کړې دي. د خزو چارو وزارت وایي د نامنه یو ترڅنګ ځینې دودیزې ستونزې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون په وړاندې لوی خنډ دی. د خزو چارو وزارت مرستیال مشغان مصطفی د پنځشنبه په ورځ یو غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک میسون او د انتخاباتو په پروسه کې ټول خپل بنسټونه باید هڅه وکړي چې دودیزې ستونزې په انتخاباتو کې د خزو د پراخ ګډون مخاونه نیسي.
میرمن مصطفی لدینی عالمانو وغوښتل چې په جماعتونو او نور عامه ځایونو کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره خلکو ته تبلیغ وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.4 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ویشل شوي چې 15% یې ښځې دي. په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې سره له دې چې کلتوري محدودیتونه زیات دي، خو د ټاکنو کمیسیون مسؤلان وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون په مقصد شاوخوا 15% ښځو د رایې اچونې کارتونه اخیستي دي. په پکتیا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل شیر علي فیضی تیروني وویل چې په پکتیا ولایت کې 10,000 کسانو ته د رایې کارتونه ویشلي دي چې 15% یې ښځې جوړوي.
ترانو اوریدونکو، تیر یولس کلونه د افغان خزو لپاره د نسبی پرمختګ کلونه وو. په تیر یولس کلنه دوره کې افغان خزو یو ځل بیا دا فرصت ومونه چې د ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه واخلي. نن سبا د افغانستان د ولسی جرګې په سلو کې 28 خزې دي چې په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې ساری نه لیدل کیږي. د تعلیم په برخه کې د نجونو شمیر تر بل هر وخت زیات دی. د معارف په نظام کې د 3.5 میلیونه زده کوونکو په سلو کې 1 څلویښت او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې په سلو کې 15 نجونې دي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ، هنر او ادب، سپورت او نورو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ښځې فعال ګډون لري. خو په دې وروستیو کې نامعلومو سیاسي معاملو افغان ښځو ته دا اندېښنه پیدا کړې ده چې که چیرې بهرني ځواکونه په کامل ډول له افغانستانه ووځي او هیواد یې نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړي، کېدای شي د افغان دولت حاکمیت لا کمزوری او امنیت د اوس په پرتله نور هم خراب شي او د ښځو د 10 کلنو لاسته راوړنو او پرمختګونو لړۍ به وشلیږي او خپل حقونه به یو ځل بیا له لاسه ورکړي. د دې ښځو خبرې واوري.
نو مناتیا خون کېما ولادت راتلون کې ته خو مونږه باندې ښنه کیو، یعنی دا خو به ډیر ستونزمه نشي چې مونږ لپاره کې پراتلون کې مونږ ته بیا شرایط خراب شي، مونږ بیا په کور کې نه شرایط دي. خطر کې زل همیشه کله چې په ټولنه کې تحول راځي، کله نارینه او نم خزې ډیر متاثر کیږي او ډیر غیظ په خزو باندې دي. کله چې مونږ د تحصیل کړي درس مو ویلای دي، مونږ غواړو چې په دې انډول باندې مخکې لاړ شو، زمينه د کار او زمينه دغه مونږ ته لدین لا خشي او شرایط کار مساعد وي.
ز جميله سروري او دولتي ریاست کې دند اجرا کو دا اوس چې فعلاً ګورو خزو ته خود سه پغو اندازه چې دوی حق ته حقوق ندي ورکړل شي، خو بیا هم یو څه غلیمت دي. خدای دې نه کړي چې د شرایط راشي چې بیرته خزې په کور کې نیو تحصیل نیو تعلیم نیو د کار زمينه برابر نشي. د شرایط خدای بیا نه ویلي. ډیره مشکله ده چې د خزو حضور په ټولنه کې فعال شي یا د منځه ولاړ شي. نو خو ټولنه کې خو زنانه ډاکټر ته هم ضرورت شته، ښوونکي ته هم ضرورت شته. ځینې خزې مشکلات لري، ځینې خزې د کورو سرپرستان دي، فامیلونه ورته غالي دي، نو بیا به دوی انده ډیره خراب وي.
زمونم شکیلا د پښتو سیرانو په مرکز کې وظیفه لرم. دلته نارینه او ښځه خو په تحصیل او تعلیم کې یو برابر دي، سره ځکه چې دا خو فرض ده، دا فریضه ده چې باید مونږ تحصیل وکړو. کار هم ضرورت دی، ځکه چې مونږ دومره کال چې تحصیل کوو که مونږ ځان لپاره ضرورت لرو. غیر له دېنه دلته چې کار کوو هم ضرورت په اساس مونږ دلته مقرر شوي او راغلي. انشاءالله توکل تو علی الله. از ما عقیده داسې ده چې انشاءالله خراب حالت به نه کیږي، هیڅ وخت به حالات به ښه کیږي. آینده تاسو خوشبینه یم.
زمانم کریم مستانیک زایده پولیس باش دراغلی ما ما تا ضرورت و سی بس کور که مشکلات و اقتصادی وزم خرافه و کور که نکه دیر مشکل دلوده راغم دی پولیس و باش دا تلاشی دا مز خلکو تم خزمت و کم وطن تا کم خپلا پاک علال روزی کور تا بیسم. زباید داغا دیر ضرور گنم باید داغا پایوان امزا سی اگر امزا نسی دیر با افغانستان تا اغرا سی افغانستان با بیخی خراب سی بیرت با خلک مجر سی لار بسی با سار اوائی بسی خصوصا خزی خزی با بیخی پا کور که کینی.
تاسو د راتلون کې پاړه د خزو خبرې واوریدې چې زیاتره د خپل راتلون کې برخلیک پاړه اندېښمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي چې افغان ښځې د کورنیو جګړو او طالبانو په دوره کې 10 کاله وروسته پاتې شوې او اوس ځکه اندېښمنې دي چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي نو افغان ځواکونه به ونشي کولای ډاډمن امنیت ټینګ کړي او ښځو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
ببینین زنای افغانستان زنای 10 سال پیش نیستن، خصوصا زنای
وګوري افغان خځې د 10 کال مخکې خځې نه دي. په تیرې هغه خځې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې ګډون لري، دوی په مسایلو آگاهانه فکر کوي او نظر ورکوي. زه فکر کوم افغان تعلیم یافته خځې له امریکا سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي تړون له نه لاسلیک کېدو اندېښمنې نه دي، بلکې افغان خځې چې کوم برداشت له ملي اردو، پولیسو او نورو سیاسي حکام ولري فکر کوي چې کله 2014 کال وروسته افغانستان یوازې پریښودل شي نو هیواد به د لاس کلم مخکې وضعیت لاړ شي او د ښځو ټولې لاسترړنې به له منځه لاړ شي. د دې کلو یوه لویه لاسترړنه زیات شمېر نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرېدل دي او د دغه پرمختګ لوی خنډ هم بې امنیتي ده. اوس ځکه افغاني ښځې په اردو او پولیسو کې که څه هم څه ناڅه ښې شوي لازم اعتماد نه لري او فکر کوي چې اوس هم د پوره امنیت ساتلو جوګه نه دي. نو که له 2014 کال وروسته یوازې پرېښودل شي، له یوې خوا کېدلی شي د امنیت په لحاظ ښځو ته ستونزې زیاتې شي، له بلې خوا هغه پروژې چې د ملګرو ملتونو او په تېره امریکا لخوا د ښځو د انکشاف په برخه کې دي، دا به هم له منځه ولاړ شي.
میرمن فرید وایي چې د بې امنیتۍ تر ټولو زیاته قرباني تل افغان ښځو ورکړې ده.
زنای افغانستان از بی امنیتی در افغانستان دو مرتبه رنج می‌برند.
افغانی خجل بی امنیتی دو جل زوریگی. لومړی دا چې سراسري امنیت نشته. ډیری خځې میړه پلار ورور یا زوی جګړه کې د شامل دوه اکثر مخ دی یا وژل کیږي. لبل پلو افغان خځه په دې نامه چې خځه د ټولنیز امنیت نه لري، د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې ورځ په ورځ لوړیږي. محکمه تر اوسه هغه واک او صلاحیت نه دی موندلی چې هغو کسانو ته چې له خځو سره تاوتریخوالی کوي لازمه سزا ورکړي او عدالت تامین کړي. دا ټول خځو ته دا ذهنیت ورکوي چې که دا تړون لاسلیک نه شي نو موږ چې تر اوسه عدالت ته لاسرسی نه لرو مکستونځي بلدي هم زیات شي،
مشکلات مو بشتر تر ازي خاطر شي.
که ته هم تر اوسه پورې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې څه نه ښکاري چې ښځې به خپلې لاسته راوړنې او حقونه له لاسه ورکوي، خو روان پوهان وایي په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې د بدترینو شرایطو تجربه لري او له بلې خوا دولت د سیاسي بدلونونو او اندېښنې وړ شرایطو په اړه خلکو په تېره ښځو ته ډاډ نه ورکوي او د یو نامعلوم برخلیک سره یې مخ کوي، نو د ښځو اندېښنې به د راتلونکي په اړه ورځ په ورځ زیاتېږي او کیدای شي د هغوی د کارونو په کیفیت بده اغېزه وکړي. افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
په داسې شرایطو کې چې اوس هم اوازې دي چې رژیم به تغییر کوي، دولت به انتقال کوي، انتخابات به څنګه کیږي، 2014 کال به څنګه کیږي، توافقتنامه به څنګه کیږي، دغو خبرو متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو څه اندېښنې راپیدا کړې دي، ځکه چې دغو خلکو پخوا ځینې تجربې درلودې. په ځانګړي ډول مېرمنې دي، هغه کار کوي، هغوی یو تجارت ځانته جوړ کړی، هغوی معلمې دي، هغوی په پارلمان کې وکیلان دي، یو تجارت ځانته جوړ کړی، یو چیرته مدیره رئیس یو شی ده. دوی ډېری د دې احساس کوي چې موږ به بیا کور ته ځو، موږ به بیا چادري په سر کوو، موږ به بیا تهدید کیږو، موږ به بیا قمچینه ول کیږو، یا به ورته نورې مسایل. دغه مسله تر ډېره بریده پورې یو ډول د رواني جګړې اډانه هم ده. په داسې ټولنه کې، په داسې وضعیت کې معمولا مېرمنې یو ډول اروایي اړخه تهدیدېږي، یو ډول ویره، اضطراب او ډار د دوی په زړه ورننوځي او ټول هغه ارمانونه، ټول هغه هیلې، ټول هغه غوښتنې، ټول هغه څه چې دوی تر اوسه پورې پانګه اچونه پرې کړې وه او وده او کمال وروسته کړی و، د دوی په نظر یو نسبتا ثابت ژوند ته رسېدلي وه، دغه اوس د ګډوډۍ په حالت کې ویني او یا په یو ډول د همدغه کار لپاره چې اوس لري یو ډول بې تحرکه، بې انګېزې، بې انرژي سوي دي. چې دغه حالت متاسفانه نه یوازې دا چې د مېرمنو په ژوند کې، بلکې د ټولو وګړو په ژوند کې یو ډول اروایي بیم، وهم او ویره شي.
که څه هم افغاني ښځې د ټولنې واقعیتونو ته په لیدو او د خپلو تیرو تجربو له مخې راتلونکي ته اندېښمنې دي، خو د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی وایي چې که چیرې افغان ښځې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او داسې چا ته خپله رایه ورکړي چې د ښځو حقونو ته ژمن وي، نو د افغان ښځو د پرمختګونو او لاسته راوړنو لړۍ به همداسې روانه وي.
مونږه وغواړو چې خپل دغه لاسته راوړنې خوندي وساتو. مونږه کولی شو چې د خپل آینده دپاره برنامه‌ریزي وکړو، طرحې ولرو. ډېر خلک انتخاباتو ته خوشاله دي، ډېر خلک انتخاباتو ته امید لري. چېرته زمونږ دغه انتخابات په شفاف طریقه باندې، په یو مجموعي طریقه باندې ټولو منطقو تېکلی شي، نو انشاءالله دا به د ډیموکراتیک پروسس یو ښه ابتدا وي. هر څومره ښځې په پراخ توګه د دولو کې هغه وګړه د دې ونډې ته نور هم چانس پیدا کېږي چې د آینده دولت په ونډه کې دوی شامل شي.
د افغان ښځو نهضت په اماني دوره کې د مستوراتو په نامه د لومړني ښځینه ښوونځي په جوړولو سره پیل شو او د ښځو په ګټه قوانین جوړ شول. دغه نهضت له پیل تر اوسه وخت په وخت له خنډونو سره مخ شوی، خو ښځې یو ځل بیا توانېدلې چې په پښو ودرېږي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د ښځو د حقونو فعاله میرمن روشن څیړن د ښځو د نهضت تاریخ ته په کتو راتلونکي ته خوشبینه ده. وایي لکه څنګه چې د لس کاله مخکې وضعیت ونه شو کړی چې د ښځو د نهضت لاسته راوړنې له منځه یوسي، راتلونکي سیاسي بدلونونه به هم ونه شي کړی چې په ټولنه کې د ښځو حضور ته جدي ګواښ پیښ کړي. میرمن څیړن عام ولس او دولت ته غږ کوي چې د ښځو د نهضت او په ټولنیزو چارو کې د ښځو له ګډون ملاتړ وکړي.
اصلا اوس هم افغان ښځې خپل هماغه مبارزې ته دوام ورکوي. د مختلفو شبکو عضویت لري، په پوهنتونونو کې دوی فعال دي. بل دا چې موږ کوو ګورو مدني ټولنې نن سبا ډېر ماشاءالله رشد کړی ده. په مختلفو خدماتي برخو کې دوی فعالیتونه لري. د ښځو ګډون د سیاسی مشارکت پر ارتباط مانده دوی کار کوي، او همدارنګ د دادخواهی یا ادوکسی په برخه کې چې حق قوانین چې د بشر د حقوق او په ګټه مخصوصا د ښځو پر ارتباط مانده په دې برخه کې هم کار فعالیت کوي. او اوس هم زه غواړم چې یو غږ کوم چې د ښځو د مبارزې نه باید ډیر حمایت وشي. دا حمایت هم د دولت په سطحې، دا حمایت هم د اجتماع په سطحې، او دا حمایت هم د کورنۍ په سطحې.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیفون راستوي نو زموږ د پوسپک شمیرې دادی: په کابل کې 1411، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خاط دی وی
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Lambaji krama sama jana,
پتر سو پوری جدا کر دل مان تم بجے کما سمجھا نان یہ دیکھ کما سمجھا نان بچے ری گریوان گردن ترچو بچے ری گریوان گردن اخر وزر ربان کی وسوسے میان ہم بجے کما سمجھا نان اخر وزر ربان کی وسوسے میان ہم بجے کما سمجھا نان جانا پتر سو پوری جدا کر دل مان ہم بجے کما سمجھا نان یہ ریت کما سمجھا نان ہم بجے کما